ستړي بشي دا مشال ویډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې بعد په خبر په بډا بیر سیم کې د 14 په خبر او خیبر پختونخوا کې د ګدرن پر ضد د اساس کو د کمپاین تازه حال په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د یو نیمو لکو نه زیاتو پودي سرتیرو پاړه د یو راپور تر څنګ په یو شمیر نورو کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو راپورونه شننې او مرکې واوري ونی د خبرونه د ما کور زما کله هم لرو خپل ورته بوريوال کاکر ته چې خبر لته وره
نمرای د مهم خبرونو سره ټکی پېښور ته نږدې د پولیو څاڅکو پر یو وډاله په بمی برید کې دوه پولیس وژل شوی او اته نور ژوبل دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی او په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د ولسمشر محمد مرسي د پلیونه ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې د بډبيري په ملک دین خیل کلی کې نن د دوشنبه په ورځ د ګزړن ضد اتصاص کورکونکو پر یو ډله بمی 14 سوي چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل سوي او اته نور ژوبل دي. د پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د ګزړن د اتصاص کورکونکو ډلې له دفتر سره جوخت 14 سوي چې پکې د روغتي کارمندانو پولیسو بدرګي ته مرګ ژوبل اوشته ده. د بډبيري ثاني اس اچ او گرانولا مشال ریڈیو تو ویل
دنه په حق لدارا چې زمونږ د بربیر تایم ور ساجد خانه صحیح ساجد په سوزه کې پک اپ کې 12 کسان ځان سره راکینو او دی د ګړی منی سیز کې بیچو را دیته د ټیم د پاره نه پیراوسته او دغه دې چې څنګه دې د بیچو مخ ته پرور د پاشا بریک واښنو کارکوندو پولا و پاری کې په شرکو کو ریموت پروتو هغه بلاشکرې ته پیوږي پکې ټول مکرې زخمې شوې دي.
تروسه چا د دی پی سی پړه پر غاړه نه داخسته. ملاله یوسفزی د دوشنبه یا ګل په ورځ د شروع کېدونکو د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومول سوو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ګرځول سوی ده. د ناروی د اوسلو په ښار کې د سولې د سیډنیز مرکز مشر کریسټین برګ هارپ ویکن وای ملاله د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. ملاله یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په سواد کې وسلوال طالبانو په ډز وشتلې و. نوموړي د انجونو د تعلیم او د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي. د پاکستان په کراچي کې پولیس وایي چې د دوشنبه په سهار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نشتې پر مهال دوه کسان وژل شوی دي. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی کسان غلو او دوی د پولیسو په جوابي ډزو کې وژل شوی دي. د پولیسو چارواکي وایي چې د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات دوام لري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د تیر شپې تر نیمایي دوام درلود او د وروستي کاندید تر نوم لیکنه وروسته د هغو کسانو شمیر 28 ته رسیدلی چې په رسمي توګه یې ځانونه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول، د اقتصاد پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی او د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی هم د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. ویل کېږي چې د کاندیدانو په اړه له غور او د اعتراضونو له څېړنې وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نومبر پر 14 نیټه د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو وروستی لیست خپور کړي. په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لری کړل سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. د نښتې تر ډیره په قاهره کې پیښ سوي دي. په قاهره کې د 40 تنو د مړو خبرونه هم دي. د پداسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو د محمد مرسي پلویان تحریر چوک ته لتلو منی کړ چیرې چې د پوز د ملاتړ لرونکي حکومت د عرب او اسرائیل ترمنځ د جګړې 40مه کلیزه لمانځله. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې په ټول هیواد کې د محمد مرسي 425 پلویان نیولې دي. له هغې وروسته چې د مصر پوز محمد مرسي په جولای میاشت کې لواک لري کړ په سلګونه اسلام پال احتجاج کوونکي په تاوتریخوالي کې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د انډونیشیا په بالی کې د ایشیا د سرمشریزي په څنډه کې د شام پر شخړه سره ژغېدلې. جان کیری وویل د اتوار په ورځ د شام د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د پروسې پیلول یو ښه پیل دی. د زیاته کړه د بشار الاسد رژیم ته باید د هغه تړون د رعایت له کبله د او لاروف چې تیر میاشت ور باندې خبرې کړې وې امتیاز ورکړل سي. جان کیری وویل د او لاروف موافقه کړې ده چې د شام په اړه د سولې د کانفرنس لپاره باید ژر تر ژره یو نیټه وټاکل سي. د پاکستان د سنوکر دوه کسیز ډلې نړیوال کپ ګټلی دی. تیره شپه په ایرلینډ کې په ترسره سوې لوبه کې د پاکستان محمد آصف او محمد سجاد د ایرلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه. بل پلو د پاکستان د سنوکر او بیلیارډ فیډریشن مشر اصغر علي ولیکا وایي چې د پاکستان حکومت د سنوکر د لوبې سرپرستی نه کوي.
گیم کی فروغ کے لیے گورنمنٹ کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے.
د لوبو د ودی د پاره د حکومت مرستا ډیره ضروری وی. خود بد مرغا پاکستان کې داسې نه ده او بیا سنوکر ته خو بالکل سوک توجه نه ورکوي. تاسو ګورئ هم دا محمد آصف چې حکومت ورته ډیر اعلانونه کړی وو خو تر اوسه ورته هیڅ نه دی ملاو شوی.
د پاکستان د سنوکر لوبغاړي تر دې وړاندې هم یو شمیر مهمې نړیوالې لوبې ګټلې دي. او د کرکټ نړیواله شورا به افغانستان ته په راتلونکي شاوخوا یو نیم کال کې په لکونه ډالر مرسته ورکړي. د یادې شورا پر یوه پاڼه لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ به د 2015 کال د نړیوال کپ د تیاری لپاره یو میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ به آی سی سی د روان کال په اپریل کې 4,22,000 ډالر هم د افغانستان د کرکټ بورډ ته ورکړي. د آی سی سی پر یوه پاڼه خبر شوی خبر زیاتوي چې همداسې به د افغانستان لوبډلې ته په 2014 کال کې هم غوره لوبډلو په ځانګړو 2.5 لک ډالرو کې خپل برخه ورکړل سي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه زمون همکار بوروال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځنې مهم راپورونه دادي. نن په بډابیره کې د هغه چاودنې چې دوه کسان یې ووژل هدف یې سو په بډابیره کې د چاودنې نه پس د پولیو د کمپاین هم هغه سره روان دی او که څنګه
دا خو د زینا پېښور انتظامي کار دی نو هغوی ما خیال دی یو څو یونین کونسلو کونسل دی نو که نه او نورو ځلې کې روان دي.
په ملکنډ او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره څومره پاکستانی سرتیري موجود دي؟
ملکنډ ډیویژن کې چې دی نو دا یو ډیویژن نه زیات دی, ون ډیویژن پلس دی. یو لک هغه نه زیات فوج په فاټا کې ډیپلوئډ دی.
پاکستان د سنوکر نړیوال کپ وګټلو خو پاکستانی لوبغاړي بیا هم ندي خوشاله. وجه یې څه
ټول نه ګټه مسله هم دا ده چې د سړي سره روزګار نه وي نو هغه هیڅ فیلډ کې هم ترقي نشي کولی. بل
ولې د خبرونه زما کور زما کلی هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او دا خبرونه زمونږ هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستل هم اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورزو. پیښور سره نږدې بډابیره کې د پولیسو په ګاډي بمبې برید د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژلي او نور یولس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دغه پولیسان د پولیو د ټیم د حفاظت لپاره مقرر کړی شوي وو. د پیښې په اړه نور تفصیل د پیښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي.
نن سهار پیښور سره نږدې بډابی رسیمه کې د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمې چودنه شوې چې پکې د پولیسو په وینا د یو پولیس والا په شمول دوه کسان مړه او د امن لخکر غړو په شمول یولس نور کسان ژوبل شوي دي. د بډابیره تانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ګرانولا مشال لیډو ته وویل چې دغه چودنې پولیس ګاډې په نخو او کله چې د پولیس ګاډې دغه سیمې ته ورسېده ودرېده نو دا چودنه وشوه.
دا
داغ پکی دوالا زخمیان دی ٹوٹل تیرہ کسان پڑی سوزے کی پک اپ تین سو راغون دردی شکار شوی دردی دماغ الارت نو ستلا را لے چھ دو کسا شیدان دی و باقی زخمیان من دا علاقات دا دے او تو دا دا رنکلی دی او دی کی یو بلکو تو اغم بلاس که اوستا یا نورم گورو گیر چا پیرا سرچ کیو
دا بڑا بیر تانے مشر ایس ایچ او گرانولا مشا لیڈو تا دا ہم ویل چھ دا پولیس اہلکار دا پولیو ساس کی ورکون کو عملے سرا پڑیوٹے ہو اور دیپا ملک دین خیل گڑ منی خیل سیما کے دا صحت مرکز یا بی ایچ یو تا ورغلل او کلا چھ دا بی ایچ یو تا ورسیدل گاڑ ودرد نو دا چودنا وشوا
زمون دا بڑا بیر تانے موار ساجد خانے سای ساجد سوزے کی پک اپ کی بارہ کسان جان کر راکین او دی دا گڑی منی خیل کی بی ایچ یو را دیتے دا ٹیم دا پارا نا پیرا وستا او دا غلی چی سنگا دویر بی ایچ یو مخی تا فرور دا پاسا بریک واریخ نو دی کے شید طرف تا تود پتی دی دا کارکن دو پولا و پاری کی پیشر کوکو ریموٹ پرو تو آغا بلاش کرے دی پیو دی پاکی تول مطلبی زخمان شوی دی
یا دوانی والدا چی دا پولیس چارواکو اینا وا چی بیگا دا شپی راسی دوی پا بڑا بی رسیم کی دا بم ڈسپوزل سکوارڈ یا دا بم ناکارکولو عملہ لگیا کرد دا او اس هم دا چودن دا زی سخا یا بل بم ناکارکلی شو دی وای چی سیما دوی خپل ورخه کې اغستر او ټول ځای کې لټون عملیات هم شروع کړل شو دي بل خو په پیښه کې جوبل تنان د طبي امداد لپاره د پیښور لیډریډینګ اسپیټال ته وړل شو دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوردونکو دغه ټپیان چې کله لیډریډینګ روختون ته یوړل شو نو هلته زمون خبريال خالد خان موجودو دغه ټپیان سره خبرې کړې را دي چې وره
آصف اللہ نم دے دا پی کیو آر نوی دا غرا ہوتی گا نا دا غا کی منگ آغستی ہونا بم خلاش شو چلی آڈو آزے تکلی دو رسی دو گاڑی نکوزی دو دے خبر تو زکی کی بم پیلا نو کسی صاحب دے کا چلتا خوسم نو بم خلاش تقریبا پندرہ کسان تو زکی کی تانی مرزا و مال اخپا خو گلا
دا سا سرور دے
جی جی پولیس کو می رضا کار گی دی منگ آئی دے خون آباد
دا پولیو پاکل عام خلق سے ہوئی دا کلی خلق سے ہوئی
کلی خلق ہوئی جی پولیو کتریوشی نو خبر آدھا او پتہ نہیں دا کم مخلوق دی جدی نہ پری ا ددی سدی باب دی حکومت کی
تاسو خبرو کا زبان مخ کی مدد شی
مخ کی دور دی مخ کی پولیو ڈے باندې پی ڈز شی فائرنگ شی وید ائی کیم خدای بچ کو او اس پی دا بلاسٹ شولو د دنم زی ور خان دی پلار نوم عبد الباقی دی اخن آباد نمبر 4 کی سی پولیس قومی رضا کار
جی زما رشید خان نوم دی او من دی پولیو ور سره قومی رضا کار کیو من نغنا تانی نہ روان بڑا بیر کی جسنگ دا تو رسید بیچیو تا گاڑی نسنگ کوش بس ما دم بس بلاسٹ شو زبا کے بچے میں اوکس پکے بل بچے ہیں وہ مرزا پکے وفات تھے وہ مرگی رٹول زخمی ہیں
دی تاسو لس معاویزہ در کئی جا پیسے
جی دی منتر سو روپے رس بھی خواہ کے وہ سر چوکے ہیں وہ ہی چرر سے دن نو بیا
تاسو د مخ کی دا سے درکی سے دمکیا نیوی چی ایرہ دا مخ کے ویدہ کی
نجی منگ تو خواہ سنو ہم وہ سنو خبر دا نوے کی برتیا نیوی دی پولیس لائن کی منگلاڑ بڑاری کے بڑے بیر تو لی گئی
جاوید خان رضا کر ہو گئی بس لگی ہو گلا شو بی کی بیا من پزن نہیں کو شو جی مخ کے صدم کی وہ کیوں کھنا ہو چل دو رسی پولنگ سٹیشن تو رسی ہو جی ہل لگی ہو گلا شو
نور ملگری زخمیان شو
نور نور کسان می یوم روڈ دے او نور مرگری می جی تقریبا 12 کسان 14 کسان ٹوٹل دو کسان پگی دی گنی جی
او واز درونو دمکی
دی خدس درونو جی وګونو کې موسم څنګه لري څه څه خاص نورم ګاډي نه څنګه کوښښ وکړو شو
دا څه زی کم لري مطلب کوم
سلیمان خېلو
سلیمان خېلو
هسپتال سره پولیس سټېشن سو پولیو والا حل دې
بیا چا اوسه
دې زه بیا څه زکی کې چارو خې جوړ مزه نه نیم خبر شوی دي
اوردونکو تاسو په دې دخل کو خبرو کې اورید چې دغل تکې د پولیو یاد غزن پر ضد د ساسکور کولو چې کوم کمپاین روان دی د یو ډله د یو ټیم دغل تکې موجود او د دینه پس آیا په خیبر پختونخوا کې اوس د کمپاین څه صورت حال لږ لګشي به مخکې مې د خیبر پختونخوا د پولیو د کمپاین صوبایي مشر ډاکټر جانباز افریدی سره رابطه برابر کا او هغه نمې هغه سره مې دا مرکه وکا چې اوس د دې سهال دی را دي چې دا وره سنن په دې بڑا بیر کې د پولیو والا باندې بیا ټه کو شو نو تاسو د پولیو مهم بند کړئ
نه پولیو والا باندې دې نه دې شوی دا محل له پولیس څخه شوکې شوی اول ته زیات پکې چې کوم وفات شوی دی شهیدان شوی دی پولیس باندې
نو تاسو دا نه غنئ چې د دې نه خا د دې هدف د پولیو ټیمو
نو دا څه دې چې پولیس مخ کې نن د ذمہاري هغه څه چې پولیو ټیمونه حفاظت به موږ کوو کنه هغه کای لګایلی خدا چې نه زما څو نه خیال دی دا به تاسو پولیس باندې مخه جواب درکې یاره دا کیسه سوا زمونږ څون اندازه ده نو دا په پوند ټیمونو حمله نه و.
ډاکټر صاحب تاسو د دې پیښې نه پس په صوبه کې چې کوم روان د پولیو مهم دی اخو ځنډول نه دی تاسو؟
نه نه په صوبه کې نه، صرف دا په پیښور کې دی، نور صوبه کې مکمل شوی دی.
نو دا خو تاسو ځنډول نه دی؟
دا خو د زینا پېښور انتظامی کار دی، نو هغوی ما خیال دی چې یو څو یونین کونسل ځنډو نو که نه او نور ضلع کې روان دي.
د څومره مدونه ډاکټر صاحب تاسو مخکې مونږ سره خبره کړې وه چې تاسو په دې کې عالمانو سره خبره کوئ، تاسو به نور د ټولنې خلکو سره خبره کوئ، په هغې کې تاسو سره څه کامیابي شوې ده؟ ځکه چې دا د پولیو ټیمونه بار بار په نښه کېږي.
بس ګوره دا خو ګوره مجموعي بین الاقوامي او قومي لیول داسې خبرې دي چې په هغې کې هر کس کوشش کوي، زموږ پروګرامونه دا کوشش کوي چې خلکو ته خپل پیغام ورسوو که نه، کوشش خو روان دی که نه.
نو ډاکټر صاحب د دې د وجه نه دا چې بار بار دا ستاسو کمپین انټرپټ کېږي، نو د دې خو به ډېر زیات نور کیسونه داسې په بنو کې څه کیسونه راوتي دي، داسې په شمالي وزیرستان کې او داسې په خیبر ایجنسۍ کې، نو تاسو نه ګڼئ چې د دې د وجه نه خلکو د ماشومانو صحت ته نور زیات ګواښونه ترټ رامنځته کېږي؟
نو دا خو داسې خبرې چې په دې کې د ګڼډو سره په دې خو تم خپهږي زم خپهږم، داسې خبرې داسې دي هغه اثرات خو ضرور وي که نه.
بل ډاکټر صاحب تاسو سره نوې سټراتیجۍ باندې خبره کوله چې یاره مونږ په اډو کې خپل ټیمونه کینو یا داسې ځایونو کې چې هغه لارې وي، نو هغې باندې تاسو او چې کوم قبایلي سیمو ته د ګاډي نه نوځي نو په دغه چیک پوسټونو تاسو خپل د ساسکو ورکول پروګرام و هغه هم جاری
دی؟
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال ریڈیو سروس ہے نور یو شمیر سیمائز کورنی او نړیوال راپورن لرو. د تیرو لسو کالو راهیسې په ملکنډ او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ دستې ځای پر ځای دي. دا چې د دوی شمېره څومره ده او آیا د دغو سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات د امن په لړ کې ګټور ثابت شوي دي او که نه، د دې پوښتنې ځواب به واورئ د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان په قبایلي سیمو او ملکنډ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په موخه د دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستاني پوځ دستې ځای پر ځای کړل شوې دي. دغو سیمو ته د پوځ لیږلو پرېکړه پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په 2003 کال کې کړې وه. دا چې دا مهال په یادو شو سیمو کې د پاکستاني پوځ څومره سرتیر ځای پر ځای دي. پخوانی وزیر داخله آفتاب شیرپور د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
فوج خو د ملکنډ ډیویژن کې چې دی نو دا یو ډیویژن نه زیات دی، ون ڈویژن پلس پہ یو لکھ آگے نہ زیادہ فوج پا فاٹا کے ڈپلوئڈ پہ.
دا پاکستان دا پوز دا مطبوعات دا ادارے آئی ایس پی آر دا یو ویان لیفٹیننٹ کرنل عابد علی عسکری نمو چکرا دا دو در یوم کال راہی سی پا ملکنڈ و قبیلی سمو کی دا لوی و وڑو پوزی عملیاتو دا شمیری پختنا اکڑا، نو آگا پا دیارا دا سوائلو نا ڈاٹا اکڑا. خود دا راپورون لمخی تا دا محال پا یاد شو سمو کی دا وسلوالو پر رد پینزر لوی او دا دو وشتو نزیاد وارد پوزی عملیات تر سر شوی دی. خو پختنا دادا چی آیا دغو پوځي عملیاتو د امن بشپړه کولو په لړ کې کوم مثبت رول لوبولی دی او کنه؟ په اسلام آباد کې خبریال حامد میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کسی حد تک باجوڑ میں تو
زمکنی حقائق دا دی چې په باجوڑ قبایلی سیمه کې د پوځ د موجودګۍ له وجې سناسه د حکومت واکمنی شتون لري، خو که موږ شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، بومندو، د خیبر قبایلی سیمې ډېرو علاقو کې او اورکزو قبایلی سیمه کې وګورو، هلته بیا د حکومت واکمنی بالکل نشته. مونږ خو د تیرو لسو کالو نه پوځي عملیات وینو، خو که تیرو لسو کالو کې په دې عملیاتو کې د پوځي سرتیرو قربانیو ته وګورو، په دې عملیاتو کې چې څومره د پاکستان پیسه خرج شوې ده، ولس څومره قربانۍ ورکړې دي، نو د هغې په مقابله کې د دې عملیاتو ګټې ډېرې کمې دي.
تیرو نه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد به یوه جامع تګلاره ډېره زر عملي شي. د نواز شریف دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سیاسي ګوندونو مشران وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د قبایلي سیمو نه د پوسټ د ستنولو غوښتنه هم کوي. د نواز شریف د امنیت په اړه سلاکار سرتاج عزیز نه مې وپوښتل چې د ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم ولې په بیړني بیان ورکولو مجبور شو.
نه نه، خو دا مې چې مخکې خبر راغلی چې وي ورکینګ آن پالیسی خو لا جوړ شوی نه ده کنه،
So once it's ready, then we can talk about it. Because these are issues of negotiation which you don't want to talk about.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د قبایلي سیمونه په اوس واپس کړی شي. د خیبر پختونخوا د وزیراعلی پرویز خټک د کورنو چارو او امنیت په اړه سلاحکار یاسین خلیل نه مې وپوښتل چې که د فوج واپسۍ سره امن راتلی شي نو بیا دوی ولې د ملکنډ نه فوج دستې نشتنوي؟ په ملکنډ او قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو ولسي وګړي وژل شوي دي، خو تر دا مهال یادو شو سیمو کې د امنیت وضع خو نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې د راتلونکي میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه د وظیفې موده پوره کیږي او هم په دغه ورځ به د خپلې څوکۍ نه ریټایر شي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په 9 نومبر 2014 د ریټایرډ کېدو اعلان کړی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په ویب پاڼه باندې په خپل یو بیان کې د فوج سرلخکر اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې د وظیفې موده یې په 9 نومبر 2014 پوره کیږي او هم په دغه ورځ باید دوی د خپلې عهدې نه ریټایرډ شي. او زه د دې رای اظهار هم کول غواړم چې ادارې او روایات د خلکو نه زیات مضبوط وي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان فوج په ملک کې د جمهوري عمل مکمل حمایت کوي او دا مستحکم غواړي، او فوج په یو شمېر موقعو د خپلو قربانیانو د لارې دا ثابته کړې ده چې خپل وطن دفاع او خوشحالی دوی اولنۍ ترجیح ده. په پاکستان کې کارپوهان د اشفاق پرویز کیانی د فیصلې ته څنګه ګوري؟ د سیاسي چارو کارپوه رحمت خان وردګ وایي
دا ډېر خګړی دی، ولې چې دغه جو سینګ جنرال هغه ولې کېدو کلم سیاسي تور باندې مداخلت نه کړي، څنګه چې مخکې جنرالانو مداخلت کو دغه وخت کې ډېر اونچ نیچ راغله دي. خلکو به اوس مارشال لا لګي اوس مارشال لا لګي، لیکن زه دغه سړی صبر تا او فوج ته خپل کار باندې لګولو. آی ایس آی چې کوم زموږ سیاسي اداره جوړه شوې وه هغه بالکل سیاست نه.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د اشفاق پرویز کیانی دا ډیره ښه فیصله ده او نتایج به هم ښه برسیره کیږي.
جنرال کیانی روم بنیټ نه اور ډیر خو او پاغه کې د سات اپریشن او د دې نه علاوه مشرف چې کوم ګیپ وو چې هغه په وړاندې څوک لا نه تو په صدارت کې مشغول او هغه ګیپ د پورا کړې وو. بل د فوج چې کوم مورال وو هغه وخت چې ډیر لاندې لیدلې وو هغه نه فوج را دي، لیکن د دوه دویم سیدنی اور چې وو نو پاغه باندې خلکو سو بدی چته کھڑی وی سو کو دا سی عملیات کو لکد ارتباط ریٹ چو شو یا سلالا چیک پوز بانی و شو یا بدی میں علاوہ جس کیو بانی ہم دے شو نو پدی کی فوج کا سی کو دا خلا شو وا نو ضروری خبر ادا چ ایکسٹینشن سو فوج پر سیات بانی سو خاص سر متری و
یا دی وی چ اشفاق پرویز کیانی پ 9 نومبر 2001 کی دا پاکستان فوج مشر مقرر کڑے شوی و خطیر حکومت پ 4 جولائی 2010 کی دا اشفاق پرویز کیانی دا وظیفے مودا درے نور کالو لپارا زولیوا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو لپاره زمونږ یو بل همکار د بنون دا رپورټ را لېږلی دی. لکی مروت او خوشا کې ځای خلک وایي ډینګي ماشین 15 کسان متاثره شوي چې دوه یې پیښور ته وړلي او خلکو کې یره خوره شوي. دوی وایي د سیمې روغتونونو کې هیڅ سهولتونه نشته چې د دې علاج وکړي. د رپورټ ته وکړو.
دا ځای خلکو او سیمې ډاکټرانو په وینا ضلع لکی مروت بخمل او خوشا کې د ډنګي ماشی له کابله 15 کسان متاثره شوي چې دوه پکې پیښور ته د درملنې لپاره وړلی شوي او درې نور لږ متاثره په سیمه کې د علاج لاندې دي. دا لکی مروت بخمل اوسیدونکي میرا جان شاه چې میرمن یې د ډنګي په تبه اخته شوې د پیښور په شیرپاو روغتون کې د علاج لاندې دي. وای غریبا زمیندار دے چپا قرضائے پیسے اخستے او سیما کے دا علاج ورتا ہی سہولت نہ ہو
مجھے خوشے پاس جی داخل ہو اس میں سپیتا اولا سسو اکسرار وکڑا قرضہ ورا خیس تے کلی نہ اس پر دغه باندې چې دا بیا بیا قرضہ او تخل سبا کو اس جی بیماری خدا دا ولی خصوص تا خو بکوی دغه لکی استپال تا مجھے واس پاور غلی عمر جان سی تا دا سیمه
یو شخصی ډاکټر انعام الله مشال ریډیو ته وی دوه کسان یې په کلی کې او درې نور په خوښه کې متاثره دي او د سیمه په روغتون کې نه ډاکټران او نه کم سہولتونه موجود دي. کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ذیلی روغتون مشر غفار خان نو پوښتل نو دوی اوه د ډنګي مخنیوي لپاره یې پورا تیاری کړي او ټوله سیمه کې یې سپری کړي دي چې اوس د خطرې هیڅ خبره نشته. دوی دا هم وی په سیمه کې په زیات شمیر کې د خلکو د وینې نمونې هم اخستې دي. دسیمه اوسه دونکو وی په خلکو کې یرا خوره شوی او صحت محکمه نه غوښتنه کوي چې په روغتونونو کې سہولتونو برابرولو سره سره په سیمه کې د ماشو خلاف سپری وکړي چې د ډنګي خورېدو مخه ونیسي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوزنکو مشال ریڈیو تو غوږی اوس ورزو تاسو په پام یو بل راپور تر اگردو په داسې حال کې چې ملالی یوسفزای ته ګڼ شمیر جایزې او ایوارډونه ورکول کیږي. د برتانیې ملکی شاهی محل ته د تعلیم پر مختګ پاړه یوه دستوري ته ملالی یوسفزای ته بلنه ورکړي. ملالی د نړیوال امن نوبل انعام لپاره هم نومول شوې ده او ډېر امکان دی چې دا انعام هم وګټي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه د اے ایف پی خبري ایجنسی په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورٹ لکی د برطانوی شاهی محل یعنی بکنګم پیلس چارواکی وای ملکه الیزبت دویم د روان میاشتې په 13 منیټه ملال یوسفزای خپل محل ته رابلل ده چیرته چې با ملکه او د هغې خاوند شاهزاده فیلیپ د تعلیم د پرمختګ په لړ کې د یوې دستوري قربان وي. د شاهی محل ویاند ویلی دوی هیله کوي چې ملال یوسفزای به د کامن ویلت هیوادونو د تعلیمی پرمختګ لپاره د غونډه کې ګډون وکړي. د غونډه کې به تعلیمی کارپوهان او استادان ګډون کوي. ریپورت لیکي د برتانیا شاهی محل ته د ملال یوسفزای بلنه د هغې په حواله د هغه تودو خبرونو ورسته اعلان دی چې پکې هغې ته د جنکو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په نتیجه کې یو شمیر انعامونه ورکړل شوي دي. دا راز ملالا د نوبل نړیوال امن انعام لپاره هم په اولنو امیدوارانو کې شامل ده کوم چې با په را روان یو 10 اکتوبر اعلان کیږي. د ریپورت تر مخه ملالې د بی بی سی سره په یو مرکه کې ویلي د نوبل انعام ګټل به د هغې لپاره اعزاز وي خو بیا هم د هغې حقیقي مقصد نړۍ کې تعلیم خورول دي. د نوموړي په وینا کې نوبل انعام ونه ګټي نو هم به هغه د امن او تعلیم عام کولو لپاره خپل اهل ځلې جاری ساتي. دا ریپورت د ملالې د پلار ضیاءالدین یوسفزای د خلیل کی د دوی کورنۍ او ملالې ته وسلوالو دړکې ورکولې خو دوی دومره نه وېریدلی ځکه چې دوی دا فکر کولو طالبان به په ماشومانو حمله نه کوي خو چې بیا په هغه وسلوال برید وشو نو د دوی کورنۍ په لوی غم او ویره اخته شو. د نهه په ورځ بعد د ملال یوسفزای د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب شایع کیږي چې نوم یې د ز ملال یم څوک چې د تعلیم لپاره راپاسید او طالبانو وویشتله. سنډي ټایمز ورځپاڼه د دغه کتاب په حواله لیکي ملالا چې کله د برتانیا په هسپتال کې په هوښ کې راغله نو اولنې فکر یې دا و چې شکر دی خدایا زمړنه یم. ملالا د کتاب کې وایي دغه وخت هغه خبرې نشو کولې او نه په دې پوهېدا چې هغه چیرته ده. هغه وای د دغه پیخي په حواله ورته صرف دومره یاد دی چې دا د خپل ملګرو سره د سکول گاډي کې ناستوه گاډي د یو پوزي چک پوسټ نه تیر شو او د هغې نه پاس وسلوال گاډي ته وروخاته. ملاله وای نور په هیڅ نه خبر شوه، خو ملګری ورته وای چې یو وسلوال تان چې مخ یې پټ وو اول یې د هغه ته پوسوکړو او بیا یې په سر په داس اوښتا.
که پښتو وای مشال ریډیو ور، او که پښتو لوستلی شئ مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې درنګ سات کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. بوریوال کاکړ سره د تازه خبرونو سټوډیو ته راغلی دی، مایک ورته حواله کوم.
د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور سره نږدې په بډبیره کې نن د دوشنبه په ورځ د ګوزان ضد څاڅکو ورکوونکو پر یو ډله بمې چاودنه شوې ده چې پکې دوه پولیس سرتیر وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د ګوزان د څاڅکو ورکوونکو ډلې له دفتر سره جوخت چاودنه شوې ده. ملال یوسفزی د دوشنبه یا ګل په ورځ شروع کیدونکې د نوبل د سولې جایزې لپاره په نومولسو کاندیدانو کې تر ټولو غوره ګرځول شوی ده. د ناروی د اوسلو په شار کې د سولې د سیړنیز مرکز مشر کریستین برګ هارپ ویلي چې ملاله د دې جایزې لپاره تر نورو کاندیدانو مخکې ده. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي چې د دوشنبه په سهار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نشتې پر مهال دوه کسان وژل شوی دي. پولیس زیاتوي چې دا کسان غلو او له پولیسو سره په جوابي ډزو کې وژل شوی دي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د تیر شپې تر نیمایي دوام درلود او د ورستي کاندید تر نوم لیکنه وروسته د هغو کسانو شمیر وویشت ته ورسېد چې په رسمي توګه ځانون د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي. او په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لری کړل سوي ولسمشر محمد مرسي د پلیمان ترمنځ په تازه نشوتو کې لږ تر لږه یو 50 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو خبرونه د تازه مونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس راځي چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو نننو اداریو سرټکی وورو زمونږ همکار په اسلام آباد کې احمد الله دی کې په ځینو تکتنه کړي راځي جوړ ته وکړو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی د خالیپ اورت مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ ترمنځ ملاقات په موقع په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه پاکستان لخوا هند ته ورکړی شو. اداري لیکي چې بلوچستان کې د هند مداخلت خبره څه نوې نه ده. د پرویز مشرف د دور نه خبره کیږي چې افغانستان کې د هند قونسلخانه پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره استعمالیږي او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا جیلانی د مصر په شرم الشیخ ښار کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات پر مهال بلوچستان کې د هندي مداخلت مسله را اوچته کړې وه او ثبوتونه یې هم ورکړي وو او په دغه مهال منموهن سنگ د معاملې جایزه اخستو وعده هم کړې وه. اداري لیکي چې بلوچستان کې د هندي مداخلت شکایت د پاکستان د اولس په ذهنونو کې په مشرقي پاکستان کې د هندي مداخلت یادونه تازه کولو سبب جوړېدای شي. نو دواړو ملکونو لپاره کار ده چې خپل معاملات صحیح کړي او اخلاص سره د خبرو اترو لار خپل کړي او دا حقیقت هم دی چې مذاکرات نه په غیر دواړو ملکونو سره بل کملار نشتا. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او وایي چې دواړو ملکونو په یو بل تورونه لګوي خو دې تورونه د دواړو ملکونو ترمنځ معاملات نور هم خرابيږي. نو پاکستان او هند له پکار دي چې خپل منځي تعلقات ښه کول لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. اداري لیکي کې د هر څه باوجود هند خپل ضد په حدود ته تیار نه دي. نو پاکستان خو په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه د هند وزیر اعظم ته ورکړل. نو د نړیوالو ورورولۍ هم داسې مواري جوړيږي چې د پاکستان د موقف حمایت وکړي او د ثبوتونو ورستو په پاکستان د بی بنیاد تورونو لګولو لړۍ بندیدل پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلیکي چې یو سل بیا په لوډ شیډینګ کې اضافه وشوه او د خارونو په نسبت په کلیوالو سیمو کې د لوډ شیډینګ دورانیا نور هم زیاته شوې ده. اداري مخ کلیکي چې د حکومت راتلو څلور میاشتې وشوې او د ګوند مشرانو په ټول ټاکنو کې د لوډ شیډینګ او توانایي په بحران په جلسو کې با تقریرونه کول چې درې میاشتو کې بعد لوډ شیډینګ مسله ختمه کړي. خدا سخکاري چې پالیسی جوړون کو نه په حساب کتاب کې غلطي وشوه. اداري وایي چې د بجلی د کموالي لوجه کارخانه فیکټریانې او واړه صنعتونه او کاروبارونه د بندیدو لوجه په لکونو مزدوران بیروزګار شوې دي. نوې حکومت راتلو سره دا امید پیدا شوه و چې د توانایي په بحران به قابو اوموندې شي خو مسله لا تر اوسه هم هغه څه ده. اداري په اخیره کې لیکي چې حکومت له بازار تر زره د توانایي په بحران قابو موندل وي او تر څو پورې چې د دې مسلې حل راونه وزي نو په یو شوبه کې هم ترقی ممکنه نه ده.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د ډان روز پانی په اداریه کې راغلی که څه هم د پاکستان سیاسي مشران طالبانو ته په واضحه توګه نه خویل شي او نه بد، خو دې لړکې تحریک طالبان په خپل دغه مشکل اسانوي. لکه چې په دې ورستیو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد بی بی سی ته ویلي، دوی د پېښور په چرچ حمله نه ده کړې، خو چې هر چا کړې ده د شریعت مطابق کار یې کړی دی. دا راز واضح کیږي چې طالبان څه ډول شریعت غواړي او هغه به د هیواد کې څنګه ممکن شي. ډان روزپاڼه وایي د تحریک طالبان د ورستۍ وینا په رڼا کې دا خبره واضح کیږي چې وسلوال د بیګنا او عامو خلکو د وجنې او د تشدد مخالفت نه کوي، بلکې د ځینې دلایلو په رڼا کې دغه کار ته جایز وایي. نو د مذاکراتو حمایتي خلکونه دا پوښتنه پکار ده چې آیا وسلوال به د امن لپاره د تشدد د لارې نه واوړي؟ بلخوا د فرانس خبری ایجنسی افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو یو لنډه پیژندګلوي کوي. اولنی امیدوار عبدالله عبدالله د شمالي اتحاد د پخوانی مشر احمد شاه مسعود نږدې ملګری پاتې شوی. نوموړی د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د برهان الدین ربانی په کابینه کې هم پاتې شوی. داراز د حامد کرزي په حکومت کې وزیر خارجه پاتې شوی. عبدالله د سترګو ډاکټر دی او ښه پروانه سره انګریزي وایي. د نوموړي مور تاجکه او پلار یې د کندهار پښتون دی. بل ولسمشریز امیدوار قیوم کرزی د حامد کرزی مشر ورور دی. د ډیر وخت راهیسې په امریکا کې خپل کاروبار کوي. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. نوموړی په تیر وخت کې د پارلیمان غړی هم پاتې شوی دی. اشرف غنی هم ولسمشریز انتخاباتو کې امیدوار دی. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. په دنیا کې منلی شوی دانشور دی. نوموړي په نړیوال بینک کې کار کړی دی. اشرف غنی د حامد کرزي په کابینه کې وزیر خزانه هم پاتې شوی. بل امیدوار زلمی رسول ولسمشریز انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره د وزیر خارجه د چوکۍ نه استعفا ورکړه. د حامد کرزي نږدې تعلقدار ګڼل کیږي. نوموړی ډاکټر دی او د پخوانی باچا ظاهر شاه شخصي ډاکټر هم پاتې شوی. زلمی رسول واده نه دی کړی او دری، فرانسوي، ایټالوي او عربي ژبې ښه په روانۍ سره ویلی شي. اے ایف پی د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د پنځم امیدوار عبدالرسول سیاف په اړه لیکي چې نوموړی دینی عالم دی او په تیرو وختونو کې جنگ سالار پاتې شوی دی، چې په اړه یې نړیوالې ادارې یو شمېر اندېښنې لري. د عبدالرسول سیاف په اړه ویل کیږي چې د اسامه بن لادن سره یې سخت اختلافات تیر شوي، خو په 2002 کال کې په توره بوره د امریکایي بمبارۍ په وخت یې اسامه بن لادن د دغه ځای نه ژوندی هم ایستلی وو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
د دې خبرونه په روسته برخه کې زما کور زما کلی ونی د خبرونه لرو. باز محمد عابد نن د یو کلی سیل لبمونګ ځان سره بوزي، خو اول ساسو پام دی یو راپور تر اګرزوم. ډان روزپاڼه لیکي د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه او د وسلوالو لیکنې او خپرونې خرڅېږي. د دې سربېره ترهګر انټرنیټ، اف ایم ریډیوګانې، سی ډي انې او ډي وي ډیز هم په پراخه کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان روزپاڼه لیکي ترهګري د پاکستان لپاره لوی خطر دی، خو دې خطر ته ټولو مهمه برخه چې پاکستاني ریاست او ټولنې له پامه غورځولې هغه د وسلوالو ډلو رسنۍ یا میډیا ده. د قانون نافذ کوونکو ادارو پر وړاندې ټول پاکستان کې د سړکونو په غاړه د وسلوالو لیکنې او خبرونې خرڅېږي. د دې سربېره ترګر انټرنیټ، اف ایم ریډیوګانې، سی ډي انې او ډي وي ډیز هم په پراخه کچه د خپل پیغام رسولو لپاره کاروي. که څه هم د رابطو دا وسیلې تر ټولو زیاتې مؤثره دي او د دې له لارې هغه خلکو ته هم پیغام رسېدی شي چې زیات تعلیم یافته نه وي، خو د دې باوجود وسلوال زیاتره په اخبارونو او مجلو تکیه کوي. هغه وسلوالې ډلې چې په مستقیم ډول خپلې لیکنې او خپرونې چاپوي، په هغو کې افغاني طالبان، پاکستاني طالبان،
کشمیری جهادی ډلې او نورې فرقې زوسلوالې ډلې شامل دي. د دوی د اداریو یا ایډیټوریل پالیسی لزنو هغو خاص نظریو تابعږي چې د پوز لخوا را پورته کړل شوی دي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې د تحقیق له مخې په پاکستان کې دا مهال تر 500 زیات د وسلوالو مجلې یا اخبارونه خپریږي چې په یو اونۍ کې له 2000 څخه تر 6000 پورې شمیر کې خرڅیږي. له دې پرته وسلوالې ډلې مرکزي میډیا ته هم د رسېدو هڅه کوي او پرې خپل اثر اچوي. که څه هم پاکستان کې د وسلوالو میډیا د افغان شوروي جګړې دوران پرمختګ وکړو، خو باید چې دا خبره ومنل شي چې اوس د اورپکو میډیا ډېره پراخه ده. که څه هم آزاد خیال اسلامي میډیا شته، خو د دې لوستونکي او کتونکي ډېر محدود دي او په دې کې زیاتره مذهبي عالمان، خبریالان او لیکوالان دي. خو د دې برعکس هغه اسلامي لیکنې چې د ځینو مذهبي ادارو، مدرسو او فرقه ییزو ډلو لخوا خپریږي، نو په هغې کې زیاتره له تنګ نظرۍ کار اخیستل شوی وي، چې له وجې نه یوازې د سمو او جدي عالمانو لیکنې خرابې شي او د ترګرو د نظریو د پروپاګنډې په لړ کې لوی رول ولوبوي، بلکې د اردو ژبې مرکزي میډیا ته هم زیان رسوي. د مقالې په اخره کې راغلي دي که د پاکستان میډیا په سمه توګه ترتیب نه کړی شوه، نو کېدای شي چې وسلوال د خپل سوچ خلک په دې کې ورداخل کړي او دا ستراتیژي په تیر وختونو کې جماعت اسلامي هم کارولې وه. بل دا هم کېدای شي چې وسلوال د پاکستاني میډیا برعکس خپل ځانګړې میډیا ترتیب کړي. مقاله لیکونکي زیاتوي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان د میډیا په برخه کې د جماعت اسلامي په نقش قدم روان دي او هدف یې راتلونکي نسلونه دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو په یو بل سیمه ایز راپور تر راغړم. په افغانستان کې د ولسمشر دوه ولایت ټاکنو لپاره خلک په ډیر لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ورځي او کارډونه اخلي. د جلال آباد خار سیکانو او هندوانو هم نوملیکنه کوي او غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې خپل رائے استعمال کړي. بلخوا د ټاکنو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې اوس یې د نوملیکنې ګرځند ټیمونه هم په کار ګمارلي چې له امله یې د نوملیکنې لړۍ چټکه شوې ده. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکی.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نوملیکنې په مرکزونو کې پر مسلمانانو سربیره هندوان او سکان هم تر سترګو کېږي چې نوملیکنه کوي او په راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي ټاکنو کې د ګډون په خاطر کارتونه ترلاسه کوي. یو تنسیک چې د جلال آباد ښار د نوملیکنې یو مرکز ته د کارت اخیستلو لپاره ورغلی و، مشال راډیو ته وویل چې د یو داسې مشر د ټاکلو په نیت کارت اخلي چې افغانستان ته سوکالي راولي.
زمان میں اقبال سنگھ دے انتخابات کے ونڈا غسل ٹور افغانان فرض دے چوکی سیدھا میراث نے دادا دے خلق کو بخوا خبان دا چوکی ملاوی گی نو منگ غاڑو چی اخفل ونڈا انتخابات کے واخلو او دے اخفل دے ایندے دے پارا دے افغانستان دے آبادی او دے سولو دے پارا واخز منگ رونا چی مرور دی آغا دے پخرین دے پارا انتخابات دے شاولا را دا چی خ خلق پر کیوٹا کو دے گران وطن افغانستان دے پارا دے خدمت جگہ او گرزی او خ خدمتو کی.
دے سکھ مذہب سر تعلق لرون کی او میرمن ہم ورتا نظر لری پنگرہار کی د ٹاکنو د خپلواک کمیسون د عام پوهاوی مسول روح‌الله اللہ مومند وای چی وز د خلکو د اسانتیا لپاره په مرکزونو سربیره د نوملیکنی ګرځند ټیمونه هم په کار ګمارلې شوی چله عملی د نوملیکنې کچه لوړه شوې ده.
په ننګرهار ولایت کې اهلی هنود هم اوسېږي چې زیاتره نوملیکنه کړې ده، لکه د اول نه نوملیکنه ضعیفه وه اوس ډېره ښه شوې ده او د خلکو د تقاضا په اساس باندې چې زموږ مبلغونو غونډې کړې دي د سیار ټیمونو غوښتنه کړې وه او اوس په ننګرهار ولایت کې ټیمونه هم سیار شو.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د مرکز په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي تر څنګ د نوملیکنې دفترونه پرانستي چې خلک په ډېره علاقمندۍ سره د نوملیکنې دفترونو ته ورځي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه ترلاسه کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د اوري میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد یوازې راپورټونه نه، بلکې باز محمد عابد د جلال آباد او ننګرهار کلی په کلی ګرځي او تاسو ته د دغه کلو حال هم درکوي. د نن اونیز خبرونه زما کور زما کلی کې راځي چې باز محمد عابد سره مل شو چې کوم کلی ته مبوزي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د نننۍ ورځې زما کور زما کلی خبرونه کې ستاسو کوربه یم. زما کور زما کلی خبرونه کې د مشال راډیو همکاران د پښتونخوا بیلابیلو کلو ته ځي او هلته د خلکو سره د کلی په تاریخي بیکګراوند، ژوند جوات، تعلیمي او روغتیایي وضعیت باندې، په کلتور باندې خبره کوي. زه نن د افغانستان د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د نظرآباد کلی ته راغلم. د نظرآباد کلی چې د جلال آباد ښار د مرکز نه لمر پریواته ته په 2 کیلومتره کې پروت دی چې تقریبا اوس ورته د ښار سنډې ورغځېدلی دي او خلکو یې لږ لږ داسې ښاري کلتور هم خپل کړی دی. دغه کلی کې زه له څو تنو مشرانو سره ناست یم. یو کاکا ته مخامخ یم، ده ته به دا پوښتنه مخته کېږي چې خپل نوم راته واخلي او بیا راته دا ووایي چې دغه کلی ته ولې نظرآباد وایي.
زما نوم شفیق الله ده، د نظرآباد د کلی اوسیدونکی یم. او نظرآباد دا خو د ډېر پخوانه دغه کلی په دغه نوم باندې مسما شوی ده او اصلي نوم یې دغه نظرآباد ده. اوس ډېر خلک د دې نه قیاس کوي چې موږ دغلته یو زیارت لرو د اخون بابا په نام باندې، د نظرانې په شکل باندې کېدای شي ډېر خلک دې ته آس راوړه تر ساروي پورې، نور همداسې هر څه خیراتونه دیګي به باندې کېده، د هغې نه یا مسما شوی ده یا نظر د یو سړي نوم و چې دغلته په دغه نوم باندې دا مسما شوی.
ښه، دغه نظرآباد سیمه کې شاوخوا نور کلی به وي که دغه نورو کلو داسې یو یو کلی نوم را لواخلي؟
نظرآباد کلی کې چې شامل دي، یوه بیټني کلی ده، یو ګلویلی کلی ده، یو د هنګرانو کلی ده او یو د جالوان یا فیض آباد کلی ده.
دغه نظرآباد شاوخوا چې تا د څو کلو نومونه واغستل، په ده کې به څو سوه کور
وي؟ آفرین، د دې کې تقریبا نو یو نیم زر کوره به پکې وي. درې باندې دیوی ملکی یا دیوی کلی مربوطه ده.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د کاکا نو اوریدل چې د نظرآباد د سیمی شالید تولاړو او شاوخوا کلی پکې وخودل. اوس په دغه کلی کې یو بل کاکا ته مخامخ یم، دی به راته خپل نوم والي او بیا به راته دا ووایي چې د دغه کلی خلک ژوند ځواک په څه باندې ولاړ دی. کاکا تاسو اول خپل نوم والي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالقیوم، نظرآباد یو تنفیلونکی.
په دغه نظرآباد کې د خلکو ژوند ځواک په څه ولاړ دی؟ په خلک په څه مصروف کې؟
یو څه تعداد دي چې دولت کې وظیفې لري او څه تعداد په تعلیم باندې بوغدي او څه نورې چې دي بس مزدوریانې کوي، ښار ته ځي یا دلته ډلیوري کوي یا خیاطي کوي، یو څه مزدوري لاسته راوړي، بس څه په زراعت مصروف دي.
نو زه چې دلته اوس ګورم د کورونو نه پکې زیاته زراعتي ځمکه ښکاري. دغه ځمکه داسې د یو چا دي او کنه د هر چا داسې په تقسیم لګې لګې رسیدلې؟
نه، دا په تقسیم لګې لګې تقسیم شوي دي بس.
او دلته بیا خلک په دیقانې کوي؟
ډېر خلک په دیقانې کوي او ډېر خلک خپلې کوي بس. لګې ځمکې لري خلک، ډېر نه لري کنه، ځکه چې حساب د بخوریم سخت دی او بس نور حساب یم بس.
مخکې پکې دومره آبادی نه و؟
نه نه نه.
ښه، نو دا چې تاسو بخور خور ته اشاره وکړله، د ده پټو نو بخور سیستم څنګه دی؟ حکومت جوړ کړی که کلی خپل داسې جوړ؟
نه، دا کلی خپل جوړ کړی دی. یو بخور مونږ دوه ځای لرو، یو لرو چې عبدالله قلانه سرچینې نیولی دی، چینی دی، هغه ویالې مونږ ځو کال په کال چینی او ویالې صافو او اوبه راځي مونږ ته. او بله خبره دا ده چې مونږ د آزادۍ نه روسو رالو، د نیر نه اوبه تیر کړو، د حکومت په اجازه مامور نواغ سو ودل تبسنلم تیر کړي د نیر نه او اوس ډیر په اسانه سہولت سره چنیر او وی بز مونږ وبخبل کیږي.
تاسو د اشر خبره وکړه دغه اشر یوازې د زمیندار وکړل او کنه ټول کلی راځک شول
دا خو د سیو چې دغه ته په خو د سیو میاشت مخ کې د غنیر سیم لاغله او خور کی او د غنیر مکمل د سی تقریبا د سیو شل متر ساحه وړو او بالکل قران کړو. بیا په دې کې د رئیس کارنال په شمول او د شینوارو خلق او د دې کلی خلق ټول په یو ځای په اشر باندې لاړه او د غنیر هغه باندې جوړ کو ورته.
په نظر آباد کلی کې تعلیمی وضعیت څنګه دی؟ دلته له ځوان استاد سره ناستې مچې په همدغه تعلیمی برخه کې دی استاد دی دی به خپل نوم واخلي او خپل دنده به وخی او بیا به د کلی په تعلیمی وضعیت راته خبري وکي. مهرباني.
ضیا الرحمن حسرت يم د ننګرهار علي دار المعلمین استاد او نظر آباد کلی وسیدون کې دغه کله نسرور پر سواری کې نه له هغه لوی او ستر کلو څخه شمیر کې چې هم د نفوس لپاره هم د تعلیم او تربیې لپاره هم د جغرافیوي موقعیت لپاره دغه کله چې د نګرهار پونتون تاثیر ما موقعیت لري جلال آباد ښار ته هم واټن چندان نه دی ډیر کم واټن لري خلک د ورځې تګ راتګ جلال آباد ته په ډیر اسانۍ یعنی په ډیر عادي کار په سیم دوی جلال آباد ته مراجعه کوي. دغه تاثیراتو له امله د دې کلي خلک د اصلن د سواد او زده کړې سره علاقه ډیره زیاته شوې ده له پخوا څخه.
د دې کلي د خلکو بخو په دې خدای چې یو لوی پوهنتون ورته دلته په مخ کې پروت دی داسې په دې کلي کې نږدې لیسې او داسې ښوونځي شته دی.
دوه ښوونځي خو په خپله د کلي کې فعال دي چې یو هم د خزینه لپاره ښوونځی دی او بل هم د ذکرو لپاره. دوه دینی مدرسې سیدی چې پاندې کلی کې آبادی دي بل دلته ترڅنګ دوه لیسې نورې هم په تقریبا په یو کیلومتر کې پردي دي. یعنی دغه لیسو له برکته هم د دې کلی خلک یعنی تعلیمي بيخي په کور کې دي. نو د دې ترڅنګ دلته کورسونه دي شخصي کورسونه دي ته آبادی یعنی د لیسو او د پونتون موجودیت پر پردي سیمه باندې د دینی مدارسو موجودیت دا که څوک دلته بیا هم تعلیم نه پاتې کیږي نو هغه ډیر بدبخت خلک دي.
یعنی دا چې استاسي په کلی کې تعلیمي اپ ته کسان ډیر
تقریبا وس محل کزو ويم چې 90% د دې کلی خلک باسواده دي دا به مبالغه نه وي. هغه 10% خلک ملبته چې تعلیم نه به برخې پاتې دا د مشران نشاني یا په وناسو کې او یا هم په ذکرو کې چې دوی په خوا تعلیم نه پاتې دي او وس هم تعلیم نه کوي. خو وس محل د دې 10 کالو رئیس یعنی د سی او څو نشه چې هغه د کلانې عمر پوره کړي واغې نه دروس د تعلیم نه به برخې پاتې
کدارته وي شي. دغه خويندې چې د 12 ټولګو نه لاسیږي دوی په کور کې نی پونتونیز دکړی کوي او ک چرته د پاتېرو کې هم وظیفه خلی
په ډیر لکشمیر سره چې د سیاو دوه کس یادري ک سره دي چې هغه په د پاتېرو کې پونتون لفراغت نو ورسره وظیفه اخیستي دي. نورې چې د 12 نه پرې شوې هغه یا په درمالین کې او یا هم په لکشمیر سره په پونتون کې دي. او یو لکشمیر یې البته چې په مکتب نه پرې شوې هغه یا مالیمی کوي یا په کور ناسي او یا هم وسم د لوړې زده کړې کوي لوړې زده کړې د امو ورکړي
مننه خوشاله اوسه استاد. تاسو به نوم واخلی او بیا به راته دا ووایي چې دغه کلی روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ دلته شاوخوا کوم کلینیک شته؟
میرویس رحمان د نظر آباد د کلي اوسیدونکی. په خپله کلي کې نشته خو د کلي په شاوخوا کې 3 روغتیایي مرکزونه شته. هغه کومې کلیوالي روغتیایي مرکزونه چې شته هلته ښځې او د کلي دا تورسری هلته ځي خود سیم لوی هغه نشته. شته دي واړه مرکزونه شته سي
خا دا سي مرکزونه چې الته دي څه سہولیت پکې دي؟ ډاکټر پکې شته؟ دا سي کمپیوټر ډاکټر پکې شته دي کنه؟
په دې مرکزونه کې چې وي زمنګ د کلی په سلمترې کې واقع ده په دې کې خزینه ډاکټران شته او نارینه شته. په دې کې وینم یعنی کې د خزینه لپاره او څنګه پکې پران شوی چې ولادت کې هغه څنګه پکې پران شوی یعنی اسنتیا شته پکې خزو لپاره.
دا خو هغه اولیه مګونو د پاره دا کلینیکونه جوړ دي. دلته کدا سي سيريز غوندي یا لکسخ غوندي ناروغ وي به تاسو څه کوي؟ دا
زمون کله شې د خار تر تاثیر لاندې البته په 2 کیلومتر کې نږدې من خار ته ډیر نږدې یو په خار کې بیا یو لوی عمومي مرکز ته روخته نو کوم مشکل نشته. که شپې کورځي د مرکزی روختون شته موږ تلاند موږ عمل ته ورزو
او که بیا په مرکزی روختون کې مثلا د غسي د علاج لپاره سہولیت نیوي نو بیا به چیرته وړي؟
څوته
سند ځوانان چې دغه سي عجل واقعاتو کې جوړ شوی دی دلته موړي دلته هغه نه دي شوی کنه دادوی بیا مو پیښور ته موړي پیښور تر نورو موږ ته نږدې د لکه ترپول ورسلرو نو دي ته نو کدلته بیا علاج نشینو هینت یوړو
او یعنی دلته چې وستا سي دغه دریو روغتیاي مرکزونو یادونه وکړه د کلی دغه یو نیم زور کورونو د پاره بد کافی وي او کنه
نه هیڅ کله بچنه نه کوي دا خو مخې مادر ته چې ډیر واړه مرکزونه دی یوازې د اولیه کومکون لکه د سیوی چې د دواګانې پکې نشته جمعه په جمعه ډیر لږ دوا ورته راځي د سیټامې لخوانه کوم مرکزی روغتون شته خو بیا هم اولیه ناروغي لکه د طبي زکام یا سردردي د ناروغي لپاره کافی ده بسنه کوي خو تر دې زیات شي بیا نو بسنه نه کوي
یو ورور سره ناستیم چې په یو علمي او کلتوري غونډه کې فعال ونډه لري د باول خپل نوم واخلي او بیا به د خپل علمی او کلتوري ټولنې په فعالیتونو باندې رڼا واچي
زمانو عبدالحادي زماني دی او د نظر آباد د کلی اوسیدونکی یم په نظر آباد کې مونږ یو ټولنه لرو چې البته علمی او کلتوري ټولنه ده چې دغه ټولنه تقریبا د نن څخه لس کاله د مخه د سیمې د یو شمېر فرهنګ پالو چې په راس کې د هیواد تکړه نومته لیکوال او شاعر قاضي محمد حسن حقیار او ورسره نور شاعران او فرهنګیانو هغه یو پته ده چې مونږ دغه ټولنې په ایجاد باندې اقدام وکړ او په رسمي ډول هم د عدلي وزارت څخه د جواز ترلاسه کړ او اوس مونږ فرهنګي فعالیتونو باندې بوختیو
کوم فرهنګي فعالیتونه دي چې تاسو سر ته رسولي دي
په رسمي ډول چې مونږ کله جواز واخیسته د وزارت دغه نه مخکې مونږ 15 ورځې ادبي ناستې درلودلې چې په دغه ناستې کې به مونږ د ملګرو شاعرانو باندې شعرونه کره کتنې ته وړاندې کول یا بعضې د ذهني ازموینې بعضې مکاتبو زده کوونکو ته جوړولې برابرولې د ځینو فرهنګیانو یا شاعرانو د کتابونو مخ کتنې اعلان په هره میاشت کې مونږ یو ځل سره راټولېږو ملګري او دوستان او مونږ ادبي ناستې کوو کره کتنې غونډې کوو د مخ کتنې غونډې کوو
دا تاسو په ادبي فعالیتونو باندې خبرې وکړلې ساسي د ټولنې نوم علمي او کلتوري ټولنه ده د سیلو کوم علمي کارونه دي چې تاسو سر ته رسولي او یا به سر ته ورسوي
دوه کاله مخه مونږ د نظر آباد علمي او کلتوري ټولنې په چوکاټ کې یو خونیز مرکز پرانستل چې په دغه مرکز کې مونږ د سیمې او شاوخوا منطقې ځوانانو ته د خونیز مرکز پرانستل په دې کې مونږ د انګلیسي ژبې کمپیوټر د دینی مضامینو زده کړې د سنسي مضامینو زده کړې ته ورکو چې دا فعلا نام مدامه لري
تاسو را تخپل ځان راو پیژنې او بیا را ته وایې چې ستاسو په کلی کې د مړي ژوندې سدو دستور دی
زمانو فضل هادی نظر آباد کله چې وغه د پښتني سیمه کې پرو دی ډیر دودونه دستور چې د پښتنو یو شانتي غنه و دونه سیستم خو دې خپل کلی او لس نږدې خلک داش په مخ کې غواړي او دا نور ملمان لری لری زین چې دا خو د کار پیسې او خپل کلی کنه کلی کې اوسو مثلا د ډرایور ز پورې خو تاګر خو رزکه دا پښتنو کې همدغه دود دی او خلک راځي نږدې نه درې راز یو خرات پونوم دوی یو سب باندې کې یو رواج غونې پاتې ده دلته
په خو به ډیره غټه غټه شخړې په جرګو باندې حل کېدلې اوس څنګه دی د جرګې سیستم دلته پال دی
اوس هم شته خو په خو غونې نه د ځکه سپینګر رول ته لګ خلک دوم راته نه نه کوي په خو غونې ځکه اوس د حکومتي نظام لکه دا سیمه کا دا یو ارزښت په خو اوس فکر کوم کمزور شوی
ته سمخ کې د واده خبره وکړه د دې چې ودونه وی داسې احساس او سرود پکې خلک راوړي
بعضې کی خلک جی د راوړي خو عام نه ده کنه کیدې شیخ په لایو ټنګ ټکو ورجو
داسي ستار منګې داسي زونه وی
اما په خواني دوت په ده
او داسي د کلی مشران خو بیا سه ممانیت نه کوي د ټنګ ټکو
دا داسي خپل ټنګ ټکو چې دا غي ممانیت نشته خو بیرونی چې څو راوړي اشران خو نه غني
په خو د پښتنو کلی شو په ګدرونو آبادو ستاسي کلی هم د سیم غاړي سره نږدې دي اوس ګدرونو نشته دي د جونی او خزي ګدرونو ته زیو به کورونو ته راوړي او کنه
خو دا شانو کنه کوم څه د څه چې دا سہولتونه ډېر شي دي خلک کوشش کوي چې ساګانو سیستم هم لږ ترقی کړي دا د څه نشته چې مثلا لاړ چینی نو بروړي او یا سین د لاړ شي
یعنی د دې کلی ګذرونه وس شاړ دي
هغه ګذرونه د خلک دي مثلا نالکان یا بعض زلمیان دي داسې چکر او ناس لپاره خو د جنکو د بروړل لپاره نور ضرورت نشته
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالی د نظر آباد د کلی پاک لبندې معلومات د دغه کلیوالو د خلې واوري دل تر بل خبرونه پوری چې بیا به زه باز محمد عبد یو ځل بیا ستاسي حضور ته حاضرېږم او د ننګرهار ولایت یو بل کلی به در پیژنم په لوی اقدام وسپارم خاط او آباد اوسئ
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.